میکروفون به همکارم احمد تکل میسپارم که برنامه پشتو این ساعت تهیه نموده آماده نشر دارند. تکل صاحب بفرمایید.
در ازیات مننه سرور صاحب. قدر من اوریدون کو تاست سلام رنده کوم. در دیخ پراونه اوریدو تا خراغلست. دخ پراونه چه در تاهر روخان په تخنیکی لرخونه رنده کیگی یو ساعت دوام کوی. دروان خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې 19 پروګرام خبريږي خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واوري چې افغان حکومت وایي له طالبانو سره د سولې د موافقه په صورت کې د دې موافقې د تطبیق لپاره د اروپایي ټولنې تضمین مهم دی. لنډه خبري برخه د خبرونه په دوام کې راځي. لمړی پام وکړئ خبرونو ته. وطن امریکایان پرون ماخام د بګرام هوایی ډګر ته نږدې په یوه حمله کې مړه او ټپیان شول. اروپایي ټولنې پرون یو ځل بیا د افغانستان د سولې په پروسه کې د ښځو پر ګډون په کلکه ټینګار وکړ او د ترکیې ولسمشر وایي چې هیواد به د روسیې S-400 دافع هوا توغندیو د اخیستو له تړون څخه په شا نه شي. بشپړ خبرونه. درې امریکایي پوځیان او یو امریکایي قراردادي تیر ماښام د بګرام هوایی اډې ته نږدې په یوه حمله کې ووژل شول. په افغانستان کې ډېره امریکایي ځواکونو دا خبره تایید کړې ده. د دې برید مسؤلیت طالبانو منلی. امریکا او د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت په یوه اعلامیه کې ویلي چې دا کسان د سړک د غاړې یو بم په چاودنه کې ووژل شول. د اعلامیې له مخې درې نور امریکایي سرتیري هم په دې چاودنه کې ټپیان شوي او اوس تر درملنې لاندې دي. د امریکا دفاع وزارت د پالیسۍ له مخې د دې کسانو هویت نه دی ښودل شوی. طالبانو ویلي چې له دې چاودیدونکو موادو یو ډک موټر یې د بګرام هوایی اډې ته نږدې الوزولی دی. له دې مخکې د بګرام ولسوال عبدالشکور قدوسی ازادۍ راډیو ته ویلي و چې په دې حمله کې د نړیوالو ځواکونو دوه زغرګاډي ویجاړ شوي دي. د بادغیس ولایت چارواکي وایي چې له بالامرغاب ولسوالۍ څخه د وسلوالو طالبانو د تصفیې عملیات پیل کړي دي. د بادغیس والي عبدالغفور ملکزي تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل په بالامرغاب کې د افغان ځواکونو او طالبانو جګړه د چهارشنبې په ورځ پیل شوه او پرون په شپږمه ورځ لا هم روانه وه. ښاغلي ملکزي زیاته کړه د بالامرغاب ولسوال بیرته سیمې ته استول شوی او وضعیت اوس هلته ښه دی.
فلم د پربته کنټرول زمونږ دی. زمونږ عملیاتونه جریان لري په کې. کو پوسټ چې د لاسب تلیا غبرته نیسو په لوسوال کې بیرغ خپل درولې دي کوم مشکل نشته. د ټول خپل فعالیتونه لري او ځینې فعالیتونه شروع دي کوم منطقې د لاسب تلیا غیاب ته کوچکېږي د غبرته نیسو.
افغان حکومت او طالبانو په بالامرغاب کې د تیرو څو ورځو په جګړو کې یو بل ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو ادعاوی کړي دي. دفاع وزارت د 12 افغان سرتیرو د وژل کېدو او د 14 نورو د ټپي کېدو خبره تاییدوي. خو د بادغیس والي وایي په دې نښتو کې شپږ یا اووه افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مشر پرون د افغانستان د سولې په پروسه کې د ښځو پر ګډون په کلکه ټینګار وکړ. فدریکا موګیرینی په لوکزمبورګ کې د افغانستان په اړه د اروپایي ټولنې د پریکړې لیک له تصویب وروسته وویل دا ټولنه چمتو ده چې د افغانستان د سولې په بهیر کې مهم رول ولوبوي.
The role that the European Union can have in the months ahead.
هغه رول چې اروپایي ټولنه یې په راتلونکو میاشتو کې په افغانستان کې لوبولی شي څو اړخیز دی. مثلا کولی شو د یو پراخ بنسټه مرکچي ټیم په برخه کې کار وکړو او د دې کار تجربه لرو. ځانګړې اړتیا شته چې ښځې په خبرو کې شاملې وي. که د ټولنې نیمایي برخه له خبرو وویستل شي هیڅ راز خبرې به دوام ونه کړي. په افغانستان کې ښځینه فعالانې د سولې د خبرو په مرکچي پلاوي کې د ښځو ونډه کمه بولي او وایي له طالبانو سره د سولې داسې موافقه نه غواړي چې د ښځو د حقونو په برخه کې د تیرو شاوخوا دوو لسیزو لاسته راوړنې له ګواښ سره مخامخ کړي. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د ترکیې ولسمشر وایي هیواد به یې له روسیې څخه د پرمختللي توغندوی سیستم د اخیستو له معاملې په شا نه شي. رجب طیب اردوغان پرون دوشنبه وویل سره له دې چې په دې اړه د واشنگټن لخوا فشارونه پرې زیات شوي دي خو د ده په وینا هیڅ څوک نشي کولای
دای له دې قراره وګرځوي. اردوغان په مسکو کې له خپل روس سیال ولادیمیر پوتین سره په ګډه خبرې غونډه کې وویل دای د خپلواکۍ حق او خپله پرېکړه ده. په روان کال کې دا دریم ځل دی چې اردوغان مسکو ته سفر کوي. امریکا او د ناټو نور غړي هیوادونه ټینګار کوي چې ترکیه باید له روسیې څخه S-400 ډوله د هوایي مدافع سیستم ونه پیری، ځکه امریکا دا د F-15 ډوله جنگي جټ الوتکو لپاره یو ګواښ بولي. ټاکل شوی د امریکا لوی څارنوال ویلیام بار د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د ونډې په اړه د ځانګړي څارنوال رابرټ مولر د راپور په اړه دوه اونۍ وروسته له دې چې ده د هغه خلاصه برابره کړه نن د لومړي ځل لپاره کانګرس ته معلومات ورکړي. ښاغلی بار به خپل اظهارات د استازو جرګې د بودیجې فرعي کمیټې ته وړاندې کړي او تمه ده چې د مولر د راپور د هغې برخې په اړه به چې نه ده خپره شوې د وکیلانو له سوالونو سره مخامخ شي. د امریکا لوی څارنوال د مولر د نږدې 400 مخیز راپور لنډیز د مارچ په 24 نیټه په یو لیک کې کانګرس ته وسپاره. د دې راپور په نتیجه کې راغلی و چې روسیه د امریکا د 2016 کال په انتخاباتي کمپاین کې د لاسوهنې هڅه کړې ده. دا خبرونه زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې اونیز پروګرام پیلېږي. په څو شېبو کې دا خبرونه چې د ادب او هنر د اړوندو بېلابېلو مسایلو په اړه بحثونه پکې دي وړاندې کېږي، خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه. افغان حکومت وایي له طالبانو سره د سولې د موافقې په صورت کې د دې موافقې د تطبیق لپاره د اروپایي ټولنې تضمین اغیزمن او ضروری دی. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو شورا تېره ورځ د یو پریکړه لیک په صادرولو سره وویل چې چمتو ده د افغانانو د سولې د موافقې د تضمینونکي په توګه رول ولوبوي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو شورا له افغان حکومت او طالبانو وغوښتل چې د امکان تر حده ژر په خپلو کې د مخامخ خبرو زمینه برابره کړي. فریبا ظاهر د موضوع جزئیات اوروي.
د افغانستان حکومت وایي اروپایي ټولنه تر دې وړاندې هم د نورو هیوادونو د سولې موافقې د پلي کېدو د ضمانت تجربه لري، او که دا کار د افغانستان په برخه کې هم وکړي نو موثرې پایلې به ولري. د افغان ولسمشر ویاند هارون چخنسوري تیر ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغانستان د سولې پروسې په برخه کې د اروپایي ټولنې د چمتووالي هرکلی وکړ.
نور ځای کې هم چې د سولې پروسه مخکنه او د سولې مفقدنامه داسې ده، د طرفینو د اطمینان دپاره چې د سولې پروسه چې مفقدنامه ده تطبیق یې هم یو طویله پروسه ده، باید تطبیق شي. د دواړو اړخو د اطمینان دپاره یو بې طرفه تضمین کوونکی همیشه په نورو ځایو کې هم پاتې شوي دي. د اتحادیې اروپا او تجربه لري، دلته به هم په همدغه نقش په داسې او دا دوی د وعدې کړي که چېرې غوښتنه دي اوس دوی د امادګي لري او مسره به خپل ولري.
خو ښاغلی چخنسوري په دې اړه چې آیا د غوښتنه د افغانستان د حکومت لخوا ترې سوې که څنګه نور جزئیات ورنه کړل. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو تیره ورځ په لوکزمبورګ کې یو پریکړه لیک خپور کړ چې په هغه کې یې د افغانستان له خلکو سره د سیاسي، اقتصادي او ټولنیز ملاتړ پر دوام ټینګار کړی دی. په دې پریکړه لیک کې پر افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ژغ سوی چې څومره ژر چې کېږي په خپلو کې مستقیمې خبرې پیل کړي او تاوتریخوالی ختم کړي. دغې شورا په خپل پریکړه لیک کې د نورو همکاریو ترڅنګ چمتووالی ښودلی چې اروپایي ټولنه به د افغانستان د سولې په پروسه کې د تضمینونکي په توګه رول ولوبوي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مسؤل فدریکا موګیرینی په دې اړه وویل:
I have the impression that now we are still far from an agreement.
دا وایي زما تصور دا دی چې لا هم موږ له یوې موافقې څخه لري، خو یقینا موږ کولای شو دواړه هم د موافقو په عملي کېدو کې د تضمینونکي رول ولرو، ځکه اروپایي ټولنه د دې لپاره کافي سرچینې لري. او هم باید ووایم چې هغه څه چې لا ډېر مهم دي، اروپایي ټولنه د دې رول د لوبولو لپاره په خپله په افغاني ټولنه کې د بېلابېلو لورو او ډلو لخوا په سیمه او هم نړیوالې ټولنه کې د کافي اعتماد څخه برخمنه ده. نو موږ یقینا کولای سو د دې بهیر په تضمینولو کې رول
ولوبوو.
د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو شورا په رونی پریکړه لیک په یو جامع ډول د سولې موافقې ته رسیدل مهم ګڼي، داسې چې د افغانستان د حکومت لخوا تایید سي، تاوتریخوالی کم کړي، د افغانستان څخه نړۍ ته د تروریستي ګواښونو مخه ونیسي، د ټولو افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو، ماشومانو او د نورو اقلیتونو اړوند ټولو کسانو بشري حقونه خوندي کړي، او د افغان دولت د دولتي ادارو او د اساسي قانون دوام یقیني کړي. افغان حکومت وای اروپای ټولنې په 13 نومبر میاشت کې د جنیوا په غونډه کې چې د افغانستان لپاره جوړه شوې و لدی هواد سره د دې همکاریو ژمنه وکړه. د هغې ژمنې پر اساس د اروپای ټولنې په پرونی پریکړه لیک کې د افغان امنیتي سکتور په ګډون د ادارو په اصلاحاتو په ټولنه کې د وسلوالو مخالفینو او د هغو د کورنیو د ادغام او د سیمه ییزې سوداګرۍ او اتصال په پروژو کې د همکارۍ ژمنې سوې دي.
که دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
سمګه غلا ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو د سهار لوو د مخام تر او ورځې دیونه خبريږي. د مخام په او بجو د ازادي راډیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د امریکا غاګ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. د مخام لوو د سهار تر او ل امریکا غاګ آشنا راډیو او د سهار لوو د مخام تر او ازادي راډیو اوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړی. قدر منوریدونکو شیبه وروسته د ازادۍ راډیو مجلې اونیز پروګرام خبریږي، خو له هغه مخکې ملالۍ بشیر ته غوږ شئ چې د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خپرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز د افغانستان د سولې هڅو ته کتلي دي. مقاله لیکي افغان حکومت له طالبانو سره د خنډونو لرې کولو په هدف د سیاستوالو په ګډون یوه شورا جوړه کړې ده. د ورځپاڼې په وینا د دې شورا مشرتابه ولسمشر محمد اشرف غنی پر غاړه لري او پکښې د اوسني او پخواني حکومت د چارواکو په ګډون یو شمېر سیاسي مشران هم حضور لري. دا شورا په وروستي پړاو کې له طالبانو سره ویني. په مقاله کې راغلي په داسې حال کې چې امریکا له طالبانو سره په دوو مواردو، یعنې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو او د هېڅ هېواد پر ضد د افغانستان له خاورې د استفاده نه کولو پر موضوعاتو توافق ته نږدې سوې ده، امریکا ټینګار کړی چې هېڅ مورد به تر هغه وخته نه نهایي کېږي چې طالبان او افغان چارواکي د خپل هېواد د راتلونکي په اړه توافق ته نه وي رسېدلي. ویل کېږي افغان پلاوی له طالب استازو سره د خبرو لپاره راتلونکې اونۍ قطر ته سفر کوي، خو په فهرست کې د حکومت د لوړپوړو چارواکو نومونه نه لیدل کېږي. نیویارک ټایمز د سولې د عالي شورا د دارالانشا د رئیس محمد عمر داودزی له قوله لیکلي چې له طالبانو سره د راتلونکې اونۍ غونډه به د دواړو لوري ترمنځ خبرو ته لاره هواره کړي. د ورځپاڼې په وینا سیاستوال، ګوندونه او د خلکو استازو د وروستیو پرمختګونو هرکلی کړی، خو اوس هم یو شمېر وضعیت ښه نه ګڼي او وایي د ولسمشر غني اداره تر اوسه پر لویو مسایلو له سیاسي ګوندونو سره اختلافات لري او دا اختلافات تر ډېره د مذاکره کوونکي ټیم په اړه مطرح شوي دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د 22 کسانو فهرست ته کتلی چې په افغانستان کې رسنیو خپور کړی. مقاله لیکي دې فهرست چې افغان حکومت او سیاستوالو جوړ کړی دی د ښځو د حضور په اړه اندېښنې راپورته کړي، ځکه په ټول لیست کې یوازې د دوو ښځو نومونه لیدل کېږي. نېشنل انټرست مجلې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د هغو څرګندونو په اړه تحلیل لیکلی چې په مارچ میاشت کې په امریکا کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد په اړه کړي وي. د ویلي وو چې ښاغلی خلیلزاد په افغانستان کې خپلې شخصي سیاسي ګټې لټوي. د څېړونکو په وینا ښاغلي محب د ولسمشر غني په استازیتوب دا خبرې کړي، ځکه د امریکا استازي له طالب مشرانو سره مستقیمې خبرې پیل کړي او افغان حکومت یې له منځه وایست. مقاله لیکي که څه هم د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پوهیږي چې ښاغلي محب دا څرګندونې له ځانه نه وي کړي، خو د مقالې په وینا که دا خبرې د ولسمشر غني په استازیتوب کړي وي، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر غوښتل افغان حکومت ته پیغام ورکړي چې په راتلونکي کې افغان چارواکي باید علني خپله ناخوښي څرګنده نه کړي او په غبرګون کې له امریکایي چارواکو سره په غونډو کې د ښاغلي محب پر ګډون بندیز ولګاوه. مقاله وایي د ډیپلوماسي په ډګر کې که څوک له خپل دښمن سره مخامخ خبرې کوي، دان باید ونه ویشل سي. د بیلګې په توګه د جنوبي کوریا ولسمشر مون جای این یاد سوی چې د شمالي کوریا په خاطر د ټرمپ له ادارې سره خپل اتحاد پر ځای ساتي او همدارز له لاتین امریکایي هیوادونو سره د ټرمپ روابطو ته اشاره سوی چې غواړي د وینزویلا د ولسمشر نیکولاس مادورو پر وړاندې یو لاس پاته سي. مقاله لیکي دوهمه خبره دا ده چې په افغانستان کې باید طالبانو ته ناسمه مفکوره ورنه کړل سي چې ګواکې دا ډله فکر وکړي نوره ګټونکې ده. مقاله هم همداراز وایي چې دا مفکوره هم باید ورنه کړل سي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په هر حالت کې له افغانستانه خپل ځواکونه ایستل غواړي که د سولې موافقه وسي که نه. مقاله استدلال کوي چې که طالبان داسې فکر وکړي چې د ولسمشر غنی او ولسمشر ټرمپ ادارې له یو بل سره مخالفتونه لري، دوی به د سولې د توافق پر ځای لاس پر لاس کښېني. خو مقاله په پای کې وایي چې ښاغلي محب یو نظر ورکړ او امریکا یې پر وړاندې غبرګون وښود، خو اوس باید دا خبره هېره سي او ښاغلي محب ته بیرته له امریکایي چارواکو سره په غونډو کې ځای ورکړل سي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو